دا مشال رادیو ده. دلته په پراګ کې د سهار 15 په پېښور کې 9 بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. د خپل کوربه اسرار الله مومند او زما د تکنیکي همکار اکرام مسکینیار سلامونه ومنئ. د مشال رادیو نه ساته خپرونې چې د مازدیګر تر شپږو بجو دوام لري پیل یې په سلام پښتونخوا کوم چې پکې خبرونه او رپورټونه لرو. له خپلو خبریالانو سره به خبرې کوو. یو څو سندرې به هم دراورو. خو لومړی د تاره د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهل شریف به نن افغانستان ته ځي. په ننګرهار کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه او د داعش ډلې راډیو بند کړل شوی. او په شام کې د رژیم مخالفه ملیشو د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې او د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهل شریف به له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوځ مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خو د زیاته کړه
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس هغوی ته وسله نور کوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس اخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي تر څو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ سناڅه د اعتماد فضا ایجاد شي.
پاکستان د قطرونو ردوي او چارواکو یې ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پر مخ بیایي. په کورم اجنسۍ کې د امنیتي سرتېرو وسلوالو ترمنځ پنخته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو ادا کوي. د پاکستان استخباراتي ادارو یو ناڅرګند چارواکي مشل ډول ته ویلي چې په کورم اجنسۍ کې د هفته په شپه وخته د امنیتي ځواکونو په سرحدي پوسته خلډن سور سپر باندې د وسلوالو لخوا د برید وروستو په نښته کې اته وسلوال جوبل شوي هم دي. خو د په خبره امنیت سرتېرو ته مرګ جوبله نه دا وړدلې. خو پاکستاني او طالبانو مشرانو ته بیا ویلي چې په دې نښته کې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وجل شوی او ادعا کوي چې د پاکستان درې پوځي سرتېري یې وجلې دي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بنو چارو سیکرتران به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. پرون د پاکستان له سرکاري ډو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سیکرتارانو په کچ غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په جامع مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې کیږي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ د پاکستان لاهور ښار ته ولاړ څو له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره وګوري. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم د پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ مانځل کیږي. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم ګونډي پر مشال ډوته ویل چې د تلین په غونډه کې د ګوند شریک چیرمین او د بنظیر بټو خاوند اسف علي زرداری ګډون نه کوي. دته په خبره ځکه چې زرداری د مهال په دوبۍ کې د ډاکټر یې اجازه نه ورکوي چې د جهاز سفر وکړي.
بالکل اتم علي زرداری سره دغه پروګرام کې ما نه یې ځکه چې هغه وختم چې دغه دوبۍ کې او تداخل لا ټول اجازه نه ورکړي.
بنظیر بټو د 2001 کال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه په پنډي ښار کې د یوې لوی غونډې وروسته په یو ځانګړي برید کې ووژل شو. د هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشران او ولسي استازو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دیني عالم مولوي عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دیني ارزښتونو ته ګواښ پېښوي. مولوي حقانی زیاته کړه چې دا وسلوال د افغانانو د خاورې عزت او دین دښمنان دي. دغه په خبره د وسلوالو راډیو څو ورځې فعال وه او هڅه یې کوله چې د افغان ځوانانو نظر واړوي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون مشر ډیو ته ویل چې په ننګرهار کې فعاله د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بند کړی ده. په یو اډیووی پیغام کې چې ولکېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوال ډلې د مشر دی هغه ادا کړي چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده د خوښې خلافت پر مخ روان دی. دغه 40 منټه پیغام چې پرون خپور شوی پکې یو تن چې ځان ابوبکر البغدادي بولي وایي چې د امریکا په مشرۍ د اطلاع هوایي بریدونو او د روسیې حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي پر نوي اعلان شوي اطلاب هم انتقاد شوي. په شام کې د رژیم مخالفو ملیشو اطلاب چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هېواد په شمال کې یې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیکي اهمیت لري. د شام جمهوریه په نوم د دې اطلاب ویان تلال سیلو پرون ویل چې د تشرین بند تر سخت جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. ښکاري داسې چې دغه ډیم یا بند د شام کورد عرب او عیسایي جنګیالو نیولی. تشرین بند شام په شمالي ښار حلب کې په فرات دریاب جوړ شوی دی. د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې دغه ښار بیرته ونیسي. عراقي چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ماینونه ایښي، ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی شوی دی او شاوخوا 400 وسلوال لا هم په ښار کې پاتې دي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی چې په بیت المقدس کې یې پر خلکو د چاقو حملې کولې وجلی دی. دا د هغه درې میاشتنی تشدد د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې دغه سیمه یې ناارامه کړې. د پولیسو یو ویاندی ویل چې دې فلسطینی سړي پرون هڅه کوله چې د پولیسو هغه چارواکی په چاقو ووهي او ووجني چې پر د یې شک کړی و او ورنږدې شوی وو. دا پیښه د بیت المقدس زوړ ښار سره نږدې شوي. دوته دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا خبرونه کې یو بار بیا د خپل کوربه سلام ومن سلامونه ومني. په دې غړي کې ځینې مهم موضوعات صدا سي دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر به د کابل د سفر پر مهال افغان چارواکو سره په امنیتي مسایلو او د سولې پروسې په اړه خبرې وکړي. خو د عوامي نشل ګوند یو مشر وایي باید چې دغه خبرې د ډزبندۍ لپاره وشي.
یعنی چې کوم وینه تویزنه د جنګ د دې مخه ونیولی شي او بل دا ده چې د خبرو اترو اولنی هدف باید ډزبندي یا د جنګ بندیدل.
دا به هم وره چې پاکستان د پوز مشر کابل ته د ممکنه سفر پړه کارپوهان څه نظر لري؟
اول خو چې کوم د نایدواری د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي.
په کورم ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته شوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو نن اتم تلین دی خو آصف علي زرداري په کې ګډون نه کوي. او ډاکټران وایي مین دولاره پکار دی چې خپل بچی ګرم او له غوړو خوراکونو لري وساتي.
چې ماشومان چې د هغه پورا یخنی نه کور ساتي او دوم چې کله هم بار ماشومان وزي نو هغه جامې مطلب مکمل وي. د غوړ سیزونه چې کوم دی او اسپیشلی د چیتو پاپړ دا سیزونه نه پرهیز پکار ده.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اوریدونکو څرنګه تاسې په خبرونو کې هم اوریدل چې ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف به نن له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې راحیل شریف به د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسې خبرې وکړي. له بلې خوا سیاسي څېړونکي وایي تر هغې چې د کابل په وړاندې د اسلام آباد دریځ بدلون پیدا نکړي دا ډول سفرونه بعد د پام وړ نتایج ور نکړي. پړې تفصیل له کابل د نجاسپۍ په دې رپورټ کې ورو.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنګ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس یې سولې ته آماده کوي پر بل لاس دې هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي تر څو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ سناڅه د اعتماد فضا ایجاد سي.
تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د راحیل شریف د سفر مهم بللی او ویلي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو سربیره د سولې په پروسې هم خبرې وشي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه د سولې مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره رامنځته شي. ویل کېږي چې دا کمیټه به د راتلونکې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې خبرو اترو د څرنګوالي په اړه په کابل یا اسلام آباد کې یوه ناسته ولري او له طالبانو سره د مذاکراتو ځای او وخت به مشخص کړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر پر مهال یو ځلی بیا ژمنه وکړه چې د سولې مذاکراتو د بیا ځلي پیل لپاره به هڅې وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې د پاکستان ژمنه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د پاکستان د لوی درستی سفر به څه نتیجه ولري؟ آیا اسلام آباد به یو ځلی بیا خپله پخوانۍ سناریو پر مخ یوسي؟ د سیاسي چارو کارپوه داود مایار دا پوښتنې ځوابوي.
یوه د ټاپي پروژه ده چې د سولې په مسله کې خپل اغېز لري. موږ هیله مند یو چې پاکستان خپله لیوالتیا وښیي او دا ځل د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو کې صادقانه عمل وکړي. موږ باید په لومړي سر کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولرو. حالات باید داسې مدیریت کړو چې له یو هیواد سره اړیکې د بل هیواد د حساسیت سبب نه شي.
سره له دې چې د سولې په پروسه کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز سفر ګټور بلل کېږي، خو افغان کتونکي وایي چې د اسلام آباد کړنې په دې برخه کې تل نمایشي بڼه لرله. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې د پاکستان هر حرکت تر نظر لاندې ولري او په احتیاط عمل وکړي.
د پاکستاني پوځ مشر په داسې مهال کابل ته ځي او د طالبانو د سولې د خبرو په اړه افغان مشرانو سره ویني چې د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې دي. آیا د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي او که څنګه؟ پر دې او له دې سره په تړلو نورو موضوعاتو مو د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ مو برابر کړی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سخت جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومی یو که داسې چې د خبرې اترو هدف چې دی بیا یو مذاکراتو دور شروع کول دي، خو لکه چې ما مخکې یو کړو دي کې ډېره هم خبره دا ده چې باید خبرو اترو ته فضا جوړه کړی شي، یعنی چې کم وینه تویزنه ده جنګ ده د دې مخه ونیولی شي. او بل دا ده چې د خبرو اترو اولنی هدف باید ډزبندي یا د جنګ بندېدل وي، ځکه چې خلکو ته پاره خو اهم خبره دا ده.
خټک وایي د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکامه دي نو باید بدلی شي. خو د کمی وطن ګوند مشر افتاب شرپا وایي کابل ته د پاکستان د پوځ سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټبلیشمنټ ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي راحیل شریف به کېدای شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني.
دا کانفیډنس بلډینګ چې یو بل سره نور مزید بدګمانی لرکول لپاره دا ډېر اهم دی، او ټول کې زیات کوم هغه کې چې هغه نه پته ده اسټابلیشمنت په سطح باندې چې دی دغه کې د دواړو ملکونو چې یو بل سره تعلق ښه شي او انډرسټینډینګ پیدا شي، نو دا سلسله به مخکې ځي. زما په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار به
تعین کیږي چې څنګه به خبرې اترې ما شروع کیږي نه به څنګه کیږي په هغه کې څوک درېمګړي به پکې څوک کړي هغې نه علاوه ده طالبان نه علاوه نور څوک پکې داسې کېنول دي نه دا ټول شي بونه پکې
ابراش پټک او آفتاب شرپاو د هغه جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لاسبری شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه خدای یم چې د دې خوا چې هر څوک دي سویلین دي پارلمنټریان دي حکومت دي زرې برابر فایده نشي رسولی زرې بچه د پالیسۍ چې د پارلمنټ د منتخب حکومت په لاس کې نه ده اسټبلشمنټ په لاس کې نه نو هغه دوی دې فیصله کوي دوی تر اوسه پورې خپله پخوانۍ پالیسي نه ده بدله کړې او نه اراده لري چې بدلې کړي.
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي خو ځینې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. افراسیاب پټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځینې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي. د په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولی دی. اوردونکو کابل ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر په اړه تاسو د سیاستوالانو نظر واورېدو. اوس د کارپوهانو نظر اورو. په پاکستان کې د سیاسي او افغان چارو کارپوهان په داسې وخت کې چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس جوړ شو او افغان ولسمشر به کې ګډون وکړ کابل ته د ښاغلي شریف سفر مهم بولي. خو د دې ترڅنګ وایي چې دا ډول سفرونه او ملاقاتونه به هغه وخت ښې نتیجې ورکړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ بد اعتمادي ختم شي. زموږ همکار په پاکستان کې د افغان چارو له کارپوهانو سره غږېدل او دا رپورټ یې چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو څارونکي کابل ته د راحل شي سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي. خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بے اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي خو دا ده چې مخکې توقعاتو ډېرو بیا کار ونه شو. نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم دا نایدواري ده د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا به درکول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف دی دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړۍ دالو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحل شریف دا سفر مهم بلل ویلي دي چې د سفر پر مهال به دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي افغان چارو یو بل څارونکی طاهر خان د ایشیا زر کانفرنس او د کمیټې رامنځته کېدا ته په کتو کابل ته د راحل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي وایي
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکوي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشران د دوی نه څه تمه لري. نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کال د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی بیا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خو شته اوبه کتی شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت ولګېدی شي لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې څه پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کېدو وروسته وځنډېده چې تر دې دمه یې لا برخلیک معلوم نه دی.
اوزونکو تاسې واردل چې کابل ته د پاکستان د فوج د مشر د دورې په اړه د کارپوهانو څه نظر دی. همداراز موږ به تاسو ته سات سات تازه تازه معلومات درکو پر دې موضوع باندې. خو دلته کې و د مخلو له هغې وروسته بیا زو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا.
اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بنو چارو سکتران به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. دغه خبره پرون د پاکستان له سرکاري ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وکړه. دا چې سرتاج عزیز نورې څه څرګندونې کړي پر دې اړه معلومات اخلو له خپل خبریال ریاض موساخین چې دا مهال موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرښه دی. ریاض ستړي مشي او څه معلومات لري؟
جی ډیر مننه اسرار. څنګه چې تاسو ذکر وکړو د پاکستان د وزیر اعظم چې کوم د خارجه چارو سلاکار د سرتاج عزیز هغه د پاکستان سرکار ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د موجوده حکومت د لومبې پاملرنه دا چې د ټولو ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات ولري او د هغې یوازنی مقصد دا دی چې کم د سیمې ملکونو کې کم وسایل دي د هغې نه په ښه شان فایده واخیستل شي او د دې خواږه عام ولس ته ورسول شي. لکه کم چې د توانای بحران دی یا کم د ارتباط دی د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې دي چې هغه سي واکړي شي. دغه رنګ چې کله دنه دغه تاسو شو چې د پاکستان او هند ترمنځ چې کم د مذاکراتو دیوله د کوټلې مذاکراتو چې کم نوم ورکړي دي هغه کله نه شروع کیږي دوباره د دوی نه وا چې امکان دی چې د جنوري په نیمایي کې دغه مذاکرات شروع شي او کم چې د دوه وزیر اعظمانو ملاقات شوی په لاهور کې نو په هغه کې دا پریکړه شوې ده چې باید اول دا خبرې اترې شروع شي او د هغې وروسته چې کله یو پیره دا عمل دا پروژه شروع شي نو بیا به په دې کې چې کومې نورې معاملې دي هغه د کشمیر مسله ده هغه د سرکریک او د سیاچین مسلې دي یا د اوبو مسلې دي نو په هغه ټولو به بیا خبرې کیږي. خو په دې کې بل لومبه خبره چې کومه ده هغه د کنټرول په پولو باندې امنیت راوستل دي چې دلته کې امن راشي او د دوانو طرف چې کوم خلک دي هغه د هر قسمه چې کوم غیته مسلې پیخیږي د هغې نه وژغورل شي او بیا د غي چونکې رښتې د پولی یو طرف ته او بل طرف ته نو چې هغه په خپلو کې تعلقات چې کوم دی هغه خیز چې کله امنی نو د دغه خلکو به یو بل سره تعلقات دي. خو د زیاته کړی دا چې په لومبي پړاو کې چونکې دا مذاکرات تازه تازه شروع کیږي نو د دې نه ډیر زیات امیدونه او هیله ساتل هغه نه دي پکار.
ډیر زیات مننه ریاض مسخیل د مشرد خبریال چې تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستانی وزیر اعظم د بارانو سره سلاکار څه سرګندونی کړی دي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کورم ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. خو بلخوا بیا وسلوالو ویلي دي چې په دغه نښته کې دوی پوستا مرګ جوبلا اړولې ده. خو دوی دا هم مني چې دوی یو ملګری نیک محمد وزیر په دغه خطه کې وژل شوی دی. تفصیل لسمی د مشالډو خبریال سلام مسعود راکوي.
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم غږ ریکارډ کول او د نوم وشول ته تیار نشه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجې کې 15 طالبان وژلي او 8 نور پر ارژلي شوي دی. دا غیزر آئیے دا ہرا ورشوال چھ دے امنیتی فورس سرتیریو تا حصہ زانی زیان را سدلائی ندائی دے دغی برید زیماوری دے تاریخ طالبون پاکستان کمانڈر کاری سیف اللہ مسعود کا بلا کڑے او دے ٹلیفون پا لکھا یہ مشال ریڈیو تا ورشوالی دی چھ دے برید پا نتیجہ چھ دے طالبانو یو ملگرہ نیک محمد وزیر مرد سلور نور طالبون پر ارجلی او دے پاکستان درے پوجی سرتیر مرگ وراڑا والای دائی دا ہاں وویل چھ پا دغی برید کشے دے اسلامی دولت 15 کسانو پا شامول دے پاکستان او افغانستان طالبانو برخا واخستا. سلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ګرو ته وګستې زو کراچۍ ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بنظر بوټو اتم اتلین نن د اتوار پر ازمنځل کیږي چې لپاره یې ټولې تیاری مکمل کړی شوې دي. خو د ګوند شریک چیرمین او د بنظر بوټو خاون نصیب پرزداري به په دغه غونډه کې ګډون کوي. تفصیل د محمد عمران اورو.
د پیپلز ګوند پخوانی مشر بېنظیر بوټو د جون د میاشتې په 21مه نیټه کال 1953 کې زیږیدلې او په 21 دسمبر کال 2001 کې د پینډې په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروسته ځانمرګي برید کې وجلې شوې وه. پاکستان پیپلز ګوند هر کال د بېنظیر بوټو د 3 ورځ هغې په پلارنۍ سیمه نو ډېرو غړي خدا بخش کې نمانځي. سږ کال پیپلز ګوند اتلین په داسې حال کې نمانځي چې د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری په دوبۍ کې له ډېر وخت راهیسې ژوند کوي او دلته غونډو کې به ګډون هم نه کوي. د آصف علي زرداری وطن ته نه راتلو د بېنظیر بوټو د تلین په موقع غونډو کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته ډاکټرانو د سفر اجازت نه دی ورکړې نو ځکه لا پاکستان ته د راتلو فیصله یې نه ده کړې.
بالکل آصف علي زرداری صاحب دغه پروګرام کې نه یې ځکه چې
بېنظیر بوټو د وژنې او بیا د هغې د ملزمانو د نیولو په اړه فیصل کریم کونډي سداسي وویل
وګوره چې کوم مین چې کوم بیبي چې کوم شهادت شوی ده مین چې کوم هغه ده بالکل هغه ټول چې مین چې هغه ده هغه کوم هغه هغه طالبانو شفت کړی مو طالبانو هغه دا منلو چې یاره دا مونږ شروع کړی ده یو انټرنیشنل کانسپریسي وه چې کوم چې طالبان استعمال شوي وو تا ټول مخامخ وایي ځکه چې یو مانشر خلاف بیبي وو هغه روان کړی وو اوپن دی روان کړی وو چې ما سره چې
د آصف علي زرداری د وطن ته نراتلو په اړه سینیئر خبریال نصرت جاوید مشال ریډیو ته وویل هر سیاسي ګوند خپلو ګټو ته ګوري او داسې ښکاري چې زرداری دا غونډې د بلاول په مشرۍ کې کېدل غواړي. زما خپل خیال دا نه دی چې دا یوه بنیادي خبره ده ځکه چې هر سیاستدان یوې غونډې ته د تلو فیصله په هغه وخت کې کوي چې کله پکې سیاسي ګټه ویني. په دې وخت کې داسې ښکاري چې هغه دا محسوسوي چې بلاول دی د هر څه مشري وکړي. د آصف علي زرداری په اړه دا ویل زیاتې دی چې د گرفتارۍ یعنی نیولو د ویرې هغه وطن ته ناراضي ځکه چې هغه 9 کاله په زندان کې تیر کړي دي. د خدای بخښلي بېنظیر بوټو اتم تلین په داسې حال کې نمانځلی کېږي چې د سند حکومت او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز د اختیاراتو لړ کې اختلاف روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیست. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو دلته د برېښنا امیل په غږ کې د امن سندره وو. د برښنا امیل په غو کې مو سندر اوریدله او وخت شوې دی 9:30 بجې. نو راځي چې لنډ خبرونه ته وښو. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال لایچری بل افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاد فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوځ مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر بانن کابل ته سفر وکړي. او تیره ورځ د چارواکو په خبره په کورم ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند د بنو چارو سکتران به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. پرون د پاکستان له سرکرډیټو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې دواړو هیوادونو د سکترانو په کچه غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ مانځل کیږي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو او ولسي استادو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. او په یو آډیووي پیغام کې چې ویل کیږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده د خوښۍ خلافت پر مخ روان دی. او په شام کې د رژیم مخالف ملیشه او اطلاب چې امریکا یې ملاتړ کوي د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې دی. او د عراق امنیتي ځواکونه پر امادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې دغه کار بیرته ونیسي. اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدله. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې نیمه کې به دا هم وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور د ښکلا لپاره یوه اداره جوړه کړې. همداراز د شام په اړه هم ریپورت لرو او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي. احمد الله ته وښي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق لیکلي دي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه. خو دا خبره هم صحیح ده چې دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو وارې د هند وزیر اعظمانو ته د دورې بلنه ورکړه خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دي چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمېر بنیادي مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به نور هم کمی راشي. ورځپاڼه لیکي چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به یې ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نوره بهتري راوستو لپاره ضروري ده چې د پاکستان او هند ترمنځ منځه د خارجه سیکرټرانو په کټ د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې تر څو د خپل منځي اختلافاتو وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونه کړې شي او حل یې راونوستې شي، تر هغه وخته به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو له پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نمشال ریډیو خبرونه تا وګستی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته د ناڅاپي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي دا چې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د مثبت بدلون لپاره هڅې روانې دي. بلخوا رایټرز خبری اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کریسمس په موخه امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د هغوی د خدماتو ستاینه کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي تمه ده راتلونکي میاشت د پاکستان او هند د بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. ورځپاڼه لیکي د دغو خبرو اترو په هکله تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوي پوځي جنرل ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاکار وټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یوه اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خولې لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابېدی. ورځپاڼې په خبره داسې ښکاري د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته سفر هم د هغه لخوا یو کوشش و چې په هند کې دننه خپل ښه تاثر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیا جنتا پارټي نومې ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودی دغه دوره پټه ساتل شوې وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایاند وایي چې د نریندر مودی د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. ورځپاڼه لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جنا او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي د زوکړې ورځ وه، او د مودی لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه دا دوره په دغه ورځ وکړه. ورځپاڼه لیکي د مودی او نواز شریف ترمنځ ملاقات یوه سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوړته وبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کرسمس په موقع په کانیو هیبه کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجانس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیري هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغو سرتیرو گشت کولو. طالبانو د دغه برید ذمهواري ومنله. اجانس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز اینډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو د هغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي ووایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې وویل چې په زیات شمېر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او وی ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی والا نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو پرون ویل چې د جنوري په 15مه بعد د شام د سولې مذاکرات پیل کړي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویان په یوه خبر پاڼه کې ویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي به په جنیوا کې خبرو ته کښینوي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلازی اورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې ښکېلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي، او په سوریه کې روانې چارې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جایش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا إلى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات وبرساس تصارن عمليات وقل دا سوريا باوز دا دمشق خطيف لوري تدا غوطة بسمكي دا تروريستانو برزالو أو مركزونو دا باوزي عملياتو برمحال دا جيش اسلام للي تروريست مشار سهران علوش وواجه خو ستيفن ديمستورا هلا سرگنده کري چه دا سوريا پا بحران كي دا طولوش كي لوخا واستازي با پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنۍ دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکامې شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
د شام پارلمان د فرشتي جلالزي ریپورت اوریدو. سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ استې. نور هم ریپورتونه لرو خو د هارون بچا په غو کې د خوندور سندرو شاله دو سلام په خور خو خبرونه ته غوږستی. د خبر په خنخوا په زیاتره سیمو کې د سخت یخنۍ لوجې په سلګونه ماشومان چې د سینې مری او ټوخي ناروغي لري هر ورځ د صوبې غټ هسپتالونو ته ورول کیږي. د پېښور لډیډنګنګ روغتون چارواکي وایي یوازې د دوی هسپتال ته د ورځې په بنیاد د زرو نه تر د 1500 پورې ماشومان هم د دغو بیماریو لوجې ورول کیږي. تفصیل له پېښوره د مشالډو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپتال لیډ ریډنګ ترجمان جمیل شاه مشال یډو ته ویل چې دا سخت یخنۍ له وجې لیډ ریډنګ روغتون ته دروازه د زر نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې دا سونو ماشومان اوس هم په اسپتال کې طبي امداد روان دي او زیات رش له وجې دوی ته په اسپتال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده. ولې بیا هم د اسپتال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي.
چونکه پورا صبح لوډ پدې اسپتال باندې دی او د صبح د هر علاقې نه دلته کې مریضان راځي. ماشومان چې نن سبا را روان دي هغه چینې خرابې دي، ټوخي دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نه 1500 پورې ماشومان دلته کې راوړل کیږي. زمونږ په اسپتال کې د پیډ خپل ډپارټمنټ ته په کیجولټي کې هم دي لپاره یونټ جوړ شوی دی. ای ډی سی سی او یو زمونږ پورا د دې لپاره بلاک ته پای کې مختلف یونټ دي. چونکې رش ډېر زیات دی نو د هغې د وجې لږ مشکلات دي موږ ته، خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پیرامیډکس لګیا دي او د هغې خدمت کوي.
بلخوا حیاتآباد میډیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کیږي. پکې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاصه دا رنګ وایي.
یو خو یخنی ده، هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي که نه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه بروت لپاره د ټمپریچر چې ده، انوایرمنټ چې ده، هغه ډېر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیماران دي، ټوخی دی، زکام دی، دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې ده هغه پورا یخنی نه کور ساتي. چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه دي په کار. او دوم چې کله هم بارا ماشومان وځي نو هغه جامې مطلب مکمل وي، هغه باندې کوټ اچول وي، هغه ته غوږونه او سر باندې مکمل کیپ اچول په کار دي.
نوموړي زیاته کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کې باید هغوی ترې همدغه جاری وساتل شي او دې نه علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغوی دې مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو نه په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي، ځکه چې زیاتره د سینو او مرۍ ناروغۍ هم د دغې سیزونو د خوراک له وجې لګي.
ډېرو وړو لپاره خو موږ لکه بلو 6 منت مدر ملک دي، نور خو بل موږ څه نه شو ورکولی. نو پراپر فیډ چې مدر ورکوي نو هغې سره ماشوم امیونیټي برابر وي، نو څه حد پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېدی شي. او غټو ماشومانو کې دا غوړ سیزونه چې کوم دي او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزونه نه پرهیز پکار ده، ماشومان بچ کول پکار دي.
د پامول د چر پیښور درې وڼو لوی اسپتالونو په شمول د سبې نورو لوی وړو اسپتالونو کې هم دا وخت پاسونو ماشومان د روزانه په بنیاد راوړل کیږي. چې ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومانو ته هم د ټوخي، سینې خرابېدل او د یخنۍ وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر څه نه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور ښکلا او ترقۍ کارونو د څارنې لپاره یوه نوې اداره جوړه کړې ده. پر دې اړه د صوبې د بلدیاتو وزیر عنایت الله د خالی په ورځ مشال لیډو ته وویل چې د دې ادارې مقصد په یاد ښار کې پرمختیایي کارونه په سمه توګه سرته رسول دي، خو د پېښور تاجران له دې پلان نه مطمئن نه دي او وایي د پېښور ښار د ښکلا لپاره چې څو میاشتې وړاندې د تجاوزاتو پر ضد حکومت کوم عملیات ترسره کړي وو، د هغو په نتیجه کې د بجلۍ راغورځول شوې ستنې، وران شوي سړکونه او نالۍ همهغه حال کې پراته دي. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس پر رپورټ کې اورو.
د خالی په ورځ د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د سرخار پېښور د ښکلا لپاره مالی فنګ هم سیوا کړې ده او د ترقیاتي کارونو د څارنې لپاره د دغه نوې ادارې مقصد په سمه توګه په پېښور کې د پرمختګ او ښکلا کار سرته رسول دي.
د پېښور د ښکلا لپاره په اولي کال کې مونږه 50 کروڑ روپۍ خریدیو عرب شي، اوس په دا مسلسل مونږ پېښور د ښکلا لپاره راغلو. د نفاذ چې دی نو دا به پېښور ډیولپمنټ اتارټي کوي. ظاهره خبره ده دې لپاره پروجیکټ مینجمنټ یونټ چې دا ضروري دی چې هغه مستقلن ځوانې کار کوي، په هغه کې هغه د ماهرینو خدمات حاصلوي، د کنسلټنټ خدمات حاصلوي او دې باره کې مسلسل پلان کوي. گرین بیلٹس په څه طریقہ باندې جوړول پکار دي، کم بوټی کرل پکار دي، کم ځای پارکس جوړول پکار دي، چوکونو چوراهو کې په کم ځای کې څه قسم بیوټیفیکیشن پکار دی.
خو بلې خوا ته د پېښور د تاجرانو یو مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا لپاره سمو د وړاندې د تجاوزاتو په ضد عملیات ترسره کړي وو، خو د هغې وروستو حکومت د تجاوزاتو په عملیاتو کې وران شوي سړکونه، نالۍ او د بجلۍ ستنې هم په هغه ځای پرېښودلې دي او د پېښور د ښکلا په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
چې مونږ ته دا ویلیو جو ظفر شاه صاحب ادمنسټریټر و هغې مونږ ته دا به ویل چې پېښور لپاره 7 اربه روپۍ ما سره پروت دي، به دا مونږ وروسته کوو، دا مونږ جوړو، نالې جوړو، د روډ به دا جوړو، دا شیډ به داسې ورکوو، دا شان به کوو. نو هېڅ سم ونه شو. نو دا جو برادي دې باندې بالکل پښیمان ده چې مونږ د حکومت سره دا تعاون ولي وکړو، خپل دوکانونه خراب تباه برباد کړو. ادې کوم بزاونه تاسو وروسته کو، کوم به بجلی کمپې لګېدلې دي، کوم بزاونه تاسو وروسته کو، هغه بزارونه جوړ کړي، فوټ پاتونه جوړ کړي، بجلی کمپې وروسته کوي، سوی ګیس کنیکشن کوم لاره کې پروت دي هغه وروسته کوي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دغه نیوکو په جواب کې وایي د تجاوزاتو په ضد په عملیاتو کې وران شوي سړکونو او نالو لپاره یې پیسې بېلې کړي دي او په دغه لړ کې هم کار روان دی.
حکومت دا غزین دوباره د جوړولو چرته ډرین دی، نو د ډرین د جوړولو، نالۍ د نالۍ د جوړولو، روډ دی د روډ د جوړولو منصوبه پلان لري. 10 کروڑ روپۍ حکومت دې حواله سره مخکې سرودون لپاره منظور کړی او د نورو لپاره هم انشاءالله تعالی موږ به خپل بی بجټ کې مور روان بجټ کې لپاره پیسې مخصوص کړو.
که هم د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د سرخر پېښور د ښکلا لپاره یو پلان جوړ کړی دی او دې لړ کې د پرمختیایي کارونو د څارنې لپاره یو نوی اداره هم جوړه کړې ده، خو د پښتونخوا تاجران او اوسیدونکي د ښار د ښکلا د کار نه مطمئن نه ښکاري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو. سلام پښتونخوا، خبرونه ته غوښتي اوریدونکو، د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د دسمبر د 23 نیټې څخه د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د لوبو یو میله دوام لري چې پکې د قبایلي سیمو جینکو لوبغاړو اهم په خوښه څلورو لوبو یعنی بیډمنټن، رساکشي، اتلیټکس او ټیبل ټینس کې برخه اخیستې ده. دغه قبایلي جینکۍ وایي چې که دا رنګ موکې ورکړل شي نو په دوی کې د صلاحیت هیڅ کمی نشته او دغه رنګ یې د خپلو سیمو نوم به روښانه کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
ایمانه ما روشنی دی او زکر می جنسی نه ما سکوم دی ما بیڈمنٹن دی ما موڈی خواخت دی او زدیر انجوی که ما که من دایره دی سک ما تا پکار دی سمو تندش لورای بینس پا برکارو وستی سمو ویستی ورکی وقل مختلوش پاکستان ما سکوم دی مرشن کو که بلی جلکای که دیر چلین تی بس واجه دادی سمو تندش ایوینس برکارو نوی سمو خواخ پر سهلیات سکوم می رو بسی بهار کور طرف نا خو دیرو تا اجازت بی او دیرو تا نوی متا یو بیڈمنٹن کوڈ ضرورت او دی سر اسمانو نو وغیرہ در راست
ملائکہ مومن دی جنسی منگا اسکول کے مسین رات ویلو چے لو بلا جان تیار کرن منگا رکھو اجازت را واس او مسین سو منگا دل تراغلو دل تم زما خدا رن بنے کالو از دا پرائیویٹ نہ راغلم سرکاری تے ز پڑون بھی زلبان راغلم دلتا دا سے ٹول ما شمال لپکا دی چے دا گیمون خپل خپل او کے مسین رڈی نہ راسی دلتا زما مخ کی تک تا ارادہ ز ولو بكم نور گیمونه بم کومه د پاکستان په سطح باندې لاړ شم.
زما نیلم نامه ده او زه جمرود نه راغلی یم بیډمنټن دپاره او دلته مونږ گیم وکړو او مونږ گیم وګټلو او بس مونږ ډېر خوشحال یو. اوس دعا کوو چې مونږ فائنل هم وګټو. زه یو ځل اسکول وخت نه هم زه دلته راغلی وم دې سټیډیم ته، اوس یو ځل بیا دلته زه بیا راغلم کالج سایډ نه. کسان راغلي وو زه مستقل دپاره اغستم خو هغه ټیم کې پرمیشن نه او اوس چې دی نو اوس زه بیا هم زما خواهش دی چې زه پکې مستقل شم. زیات تاریخ خوښوي خو اکثر مور پلار پرمیشن نه وي. په انتها ډېر خوشحال یو.
زما نوم معروخ دی، معروخ ظاهر، او مونږ د مومند ایجنسی یو. مونږ چې دی مختلف لوبو لا راغلو څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، ټګ آف وار او زمونږ دا دغه دی چې د کشان دی پکار دی مونږ فاټه خلکو لپاره دی دي نور هم داسې گیمز ارینج کړي او د کشان دی فیسټیوال کړي ځکه زمونږ فاټه خلک چې دی دې شیزونو هر څه د لاسه ډېر وروسته پاتې شوي. دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره مونږ له دا هر څه پکار دی. دې ته پکار دی چې مونږ له داسې گیمز هر وخت ارینج کړي دې د وجې نه به زمونږ ماشومانو کې ډېر کانفیډنس راځي او هغې دې به د دنیا سره یو شانتي چلیدای شي.
او زه مومند نراغلی ما زمانه مسایما دی او زمو ماشومانو کې ډیر ټیلنٹ دی خدا دې چې دوی ته اپورتونټیز کم دی د خو خدا اوس خو ایجنسین الحمدلله د څخه شو او ټول اویرنس پیرنټس کې مراله لو مور پلار چې ټول کم دی او دا ټول مومند دی ټیپیکل مومند دی او غوی اوس لونه مطلب ډیر جنکه زمونږ سکول نه میډیکل ته وتلی ډیر اتلټکس ته وتلی ډیر خلو به او لزز تاسو ته ملک دومره وخت ور سره پریکټیس نو ډیر خلو به او ډیر زیات خو ماحول او ماشومان ډیر انجوای کړل ډیر یو بل ته ډیر بکپ ویلو
اوزن کو دا د قبایلی سیمه جنکه لوبغاړي چې لمشال سره خبرې کړوي او له دوی سره خبرې زموږ خبریال فرحات شینواری کړوي او زه تاسو ته وایم چې د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د دسمبر د 10 نیټې نه د قبایلي ځوانانو لپاره د لوبو یو میله روانه ده چې پکې دغه جنکو او دغه رنګي د قبایلي سیمو نورو ځوانانو برخه اخیستې ده او دغه لوبې لا هم دوام لري.
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون بچا سره اوریدل شي.
د مشال ډیو خبرونه تاسو وګورئ او دونکو تاسو د مشال ډیو خبرونه په mashalideo.com هم اوریدئ شئ. او د سلام پښتونخوا خبرونه اخیری شیبې دي نو راځي چې د ایمانو داس پواز د سندرو ورو
اشنا پو
جانان مینا عجیب دادا
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس